السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزا دمو د مشال ریډیو په ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د یو شمېر رپورټونو تر څنګ تاسو لپاره پولیس پروګرام هم لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر کوخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان په اړه د روس او چین سره راتلونکي غونډه ته به افغانستان هم ورغواړي. افغان چارواکي وایي روس او ایران باید د طالبانو سره د اړیکو په ځای افغان حکومت سره روابط وساتي. امریکا وایي شام کې یغنو ته له یو ځایه بل ځای ته وړل کېدونکي راکټ لانچرونه نه ورکوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د روس او چین سره مسکو کې شوې غونډې وروسته په خپل خبر پاڼه کې ویلي راتلونکي دغه سي غونډه کې به افغانستان ته هم بلنه ورکول کېږي. دا تر هغې وروسته دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او پارلمان غړو پر دغه غونډې نیوکې وکړه، به ویل چې له دوی پرته داسې غونډې کول د افغانستان په چارو کې مداخله ده. د مسکو په پورنۍ ناسته کې افغانستان کې د داعش پښتون او فعالیتونو اندېښنې هم ښودل شوې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایند دولت وزیري نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ډلې ځپلې او د مسکو غونډې اندېښنې بې ځایه دي. د قبلي سیمو د بیا بحالۍ ادارې د خیبر ایجنسۍ له باړې څخه په بې ځای شوو کورنیو پرون د پېښور په خیبر هاوس کې مالی مرستې وویشلې. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې پر 200 کورنیو یې 6 کروڑ او 40 لک روپۍ د دې لپاره ویشلې چې دوی په خپل ړنګ شوي کورونه جوړ کړي.
ټوټل څومره درخواستونه چې په هغې مونږ خپل کاروایي وکړه، او دا صرف د هغه کورونه دي چې کوم په آپریشن کې متاثر شوي دي، وران شوي دي، پارشلی ډیمیج دي یا فل وران شوي دي. د 3782 کورونو کې مونږ د تیرا ملک دین خیل قوم ته 3 هفته 200 کسانو ته چکونه ورکړي دي، او نن انشاءالله مونږ چکونه ورکو د قوم سپا او رشلوبر او د اکاخیل قومونو ته.
د فاټه بیا بهالۍ اداره زیاتوي چې تر دې وړاندې تیرا میدان 200 کسانو ته هم دغه مرسته ورکړې ده، او دا مرسته به دوام ولري. د پاکستاني پوځ د دریم بریګیډ مشر بریګیډر ملک امیر محمد خان پرون کورمه کې قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې درنه وسله به له ټولو راټولوي. نوموړي پرون زیاته کړه چې دا وسله به په دریو مرحلو کې راغونډېږي. د بریګیډر ملک امیر په وینا کې څوک وسله په خپله خوښه حکومت ته ورنه کړي نو پر ضد به یې سخته کاروای کیږي. هغه همداراز اعلان وکړ چې هیڅوک اجازه نه لري چې غیر قانوني وسلې وګرځي. تر اوسه په دې اړه د کورمې د قومي مشرانو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي اتحاد پرون په ډیر اسماعیل خان کې د خبري غونډې او لاریون په محل اعلان وکړ چې دوی د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو او د اف سي آر قانون د ختمېدو ملاتړ کوي. دغه مشرانو تر خبري غونډې او لاریون وروسته مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم باید نور په دې کار کې ځنډ ونه کړي او زر تر زره دې دغه اصلاحات عملي شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي هغه رپورټونه له نږدې څاري چې طالبانو سره د ایران او روس اړیکو په اړه ورکړل شوي دي. حنیف اتمر نن ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویلي چې یادو ملکونو سره دا مسله راپورته کړې ده.
کده داعش په ضد جګړه ده، کده د طالب په ضد جګړه ده، کده نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاري باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو گروپو سره چې د صلح د پاره نه یې زموږ د نظره ناجایز دی او دوستی پکې نه معلومیږي. نو بنا دا خبره ورسره تعقیبو.
په دې روسو کې ځینو روسي چارواکو منلې وه چې طالبانو سره تماسونه ساتلي دي خو همکاري ورسره نه لري. د کابل امنی قومندان وایي د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې د پارلمان یو غړي فکوري بهشتي په ګډون 4 کسان ټپین شوي دي. عبدالرحمن رحیمی ازادي رډیو ته ویلي چې چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې په قلعه نظر سیمه کې هغه مهال وشوه چې د بهشتي پر موټر د یو پل لاندې ښودل شوی ماین وچاود. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. تیره اونۍ د پارلمنټ د بل غړي میرولي په کور په ځانمرګي بریدونو کې 8 تنه وژل شوي وو او 9 نور ټپین شوي وو. امریکا وای په شام کې یغنو ته لیو ځای بل ځای ته وړونکي راکټ لانچر ورکولو څه پلان نه لري. روس شکایت کړی چې که دغسې وشي نو کېدای شي وژونکي وسلې د جهادیانو لاس ته ورشي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر پرون وویل چې دغه وسلې شامي یغنو ته نه ورکول کېږي. د یو بل خبر تر مخه امریکا د ترکیې د ولسمشر رجب طایب اردوغان هغه تورونه رد کړي او د خندا وړې بللې چې ویلي وو غربي ائتلافي ځواکونه په شام کې داعش وسلوالې ډلې په شمول د ترهګرو ګروپونو ملاتړ کوي. اردوغان تیره میاشت پاکستان ته د سفر په مهال هم ورته ادعا کړې وې، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان مارک ټونر پرون دغه تورونه د خندا وړ او بې بنیاده وبلل. د شام د بشر حقونو د څارنې ادارې پرون خبر ورکړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو مهم مشر ښایي د شام په شمالي برخه کې د یو ستراتیژیک ډیم په سر د نښتې په مهال وجود شوی. د نوموړي ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي قمندان ابو جندل الکوتی په جبر کلي کې هغه وخت وجود شو چې داعش غوښتل د امریکا ملاتړ لرونکو د شام ډیموکراټو ځواکونو څخه د جبر کلي بیرته ونیسي. او اوس هم د سپورټس یو خبر، په د استرالیا په میلبرن کې د پاکستان او استرالیا ترمن دویم ټیسټ میچ کې نن په درېم ورځ استرالیا 288 سکور وکړو، دوه کسان یې وټو. تر دې مخکې پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 433 سکور وکړه. په هغه کې اظهر علي تر ټولو ډېر 215 منډې جوړې کړې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان ته د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.03 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو ریال په 28.00 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 2 بنو کې 2 او 3 او په کوټه کې منفی 1 او 3 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل او دا کرنسو بیا د موسم حال مولا رابع اکرم خان نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري په خبرونه کې درته پرون په ماسکو کې د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او روس درې اړخیزه غونډه حال درکو. د کابل سیمو بیا بحالې ادارې د خبري جنسې باندې کډوالو ته مرستې ورکړې دي. خو دغه کډوال وایي
تقریبا چکن کلر مو ورو نه پیډین جرات گو پنځه سال جګړه په تیر شپه لو پد باندې یکنو کومه کړي صفوی مو شي او بهر حال بس حکومت چڅواس ور سویو کړلو بسته وو.
په کوټه کې د نادر خلاف مظاهره شوه، مظاهره کوونکو سو وای
ور نن می شاد اولاد د دې لور ما خپل دوی ته غوښتل داغه خاندان د ما خاندان ټول تر یو دا نو ښکار کړی دی نه کی د کی راکی څلې کوم ظلم کوي.
په سواد کې د اروپای ټولنې په مالی مرسته خزو ته هنرونه ورخودل کیږي.
موږ هیڅ هم نشو کولای دلته کار زده کو او خپل مهنت کو.
په 19 پروګرام پر غنې کې پسند صبح کې د اقلیتونو د ستونزو حال درکو.
ایکچولی ہمارے پاس دیکھیں مانس دیس کے لے کر کافی سارے پرابلم ہے.
19 پروگرام دنڑے رنگونا ہم لرو راسرو سے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. پرون په ماسکو کې د افغانستان په اړه د چین، پاکستان او روس ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې چې په کې درې واړه هیوادونه سلا شوې چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره به دغه هیواد هم په دې لړۍ کې شاملوي. په دې اړه تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي پرون په ماسکو کې د افغانستان په اړه د درې اړخیزې غونډې پر مهال روس، چین او پاکستان په دې سلا شوي چې د دغه هیواد د شخړې د هواري لپاره به کابل هم په دې لړۍ کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له یادې غونډې وړاندې ویلي وو د دوی په غیر موجودوي کې د دې هیواد په اړه غونډه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده او دوی ته د منلو وړ نه ده. د ماسکو د درې اړخیزې غونډې وروسته روسي، چینی او پاکستانی چارواکو په ګډه یوه اعلامیه خپره کړه چې وایي درې واړه هیوادونه په دې سلا شول چې په دې سلسله کې به د افغانستان د شمولیت هرکلی کوي. د یادو درېو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په اړه دا درېیمه غونډه وه چې پکې د دغه هیواد امنیت او په خاصه توګه د داعش وسلوالې ډلې په اړه اندېښنو ته کتنه وشوه. ورځپاڼه لیکي له دې وړاندې د ترسره شوو غونډو په اړه معلومات نه وو په ډاګه کړل شوي، خو د اوسنۍ غونډې په اړه معلومات خپرول څرګندوي چې په دې اړه د روس، چین او پاکستان ترمنځ همکاري سیوا شوې او په عین حال کې درې واړه هیوادونه په افغانستان کې د داعش موجودګۍ اندېښمن کړي دي. هلته په کابل کې د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویاند شوکیب مستغنی رسنیو ته ویلي که د دغه درې اړخیزې غونډې اهداف هر څومره نیکنیتي ولري، خو چې پکې د افغانستان استازی موجود نه وي نو دا ګټوره نشي کېدلی. دا د افغانستان د بیلابیلو سیاسي مشرانو لخوا هم په دې غونډه نیوکه شوې او دا یې د دې هیواد په چارو کې لاسوهنه ګرځولې ده. د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په دې اړه له خپل حکومت غوښتنه کړې چې په دې لړ کې دې له ماسکو وضاحت وغواړي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې روس د افغانستان د شخړې د هواري لپاره په دې لړۍ کې ایران هم شاملول غواړي. ماسکو او تهران په شام کې د بشار الاسد یوازنی ملاتړي هیوادونه دي. هلته امریکا چې لا لوړاندې په دې سیمه کې د داعش خلاف جوړېدونکي اتحاد نه په بهر پاتې کېدلو خپه ده، ممکنه ده چې د ماسکو دا وروستۍ غونډه یې نور هم اندېښمنه کړي.
دا و منور شاه. نن او سبا د چین په بیجینګ ښار کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ په اړه د دواړو ملکونو د همکارۍ کمیټې غونډه کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی. د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې په غونډه کې د صوبې د دریس وړاندې کولو ترڅنګ به وزیر اعلی د چین د شخصي کمپنو سره د دریو غټو پرمختیايي منصوبو د لاسلیک کولو لپاره هم لیده کاته کوي. له پېښور زلان یوسفزی د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال رډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د دواړو ملکونو د شریکې همکارۍ د کمیټې په غونډه کې د ګډون لپاره د صوبایي حکومت پلاوی د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د ګل په ماسخوتن چین ته تللی دی. غونډه کې بعد د پرمختیاو منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان مشري کوي او د ټولو صوبو وزیر اعلیګانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د خیبر پختونخوا د حق تر لاسه کولو دا بهترینه موقع ده.
دلته که د یو ایس بی وزیر لوی چې زه دا نه منم چې دې څه غواړي او هغه به درته ملاوي. دې دلیل مضبوط کی، دې د ثبوت مضبوط کی، په دې کوریډور کې دا د ارب هاو روپو خبره ده، په دې کې
د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې په غونډه کې د ګډون ترڅنګ به وزیر اعلی پرویز خټک د چین د ځینې شخصي کمپنیانو سره په صوبه کې د پرمختیايي پروژو په اړه هم خبرې اترې کوي. د چین د شخصي کمپنیانو سره د دریو معاهدو د لاسلیک کېدو امکان دی. یو معاهده د 1200 میگاواټه بجلی پیدا کولو ده. دویمه د پیښور نوخار 400 او مردان ترمنځ د تیز ریل ګاډي د چلولو منصوبه او دریمه پروژه لګلګیتا تر چتراله پورې د سړک جوړولو ده. مشتاق غنی دا هم وویل چې دا درې واړه منصوبې بیا وروستو د چین پاکستان اقتصادي رهداري برخه هم جوړېدي شي او دا چې صوبایي حکومت په ثوابه کې د سی پیک د صنعتي خارګوټي جوړولو فیصله هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبر ایجنسی د باړې نه د جنگ لکبله په بيزای شو 200 کورونو د فاټه د بیا بحاله ادارې لخوا پرون په پیښور خیبر هاوس کې مرستې ویشل شوې. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي د مرستو لړۍ ل 13 اونۍ راهیسه پیل کړې او دا به په راتلونکو 100 کې دوام ولري. بل په لومرسته ترلاسه کوونکو خلکو مشال ریډیو ته ویل حکومت چې څومره مرسته ورسره کړي په هغه پیسو د کورونو بیا رغونه ناممکنه ده، نو حکومت د مرستو کچه لوړه کړي. له پیښوره فرهاد چنواری رپورټ.
د فاټا د بیا بحالې څانګې لخوا په خیبر هاوس پېښور کې د یوې دستورې په محل د باړې هغو متاثرینو ته د مالی مرستې چیکونه ورکړی شول د چا کورونه چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي وو. د فاټا د بیا بحالې څانګې چارواکو وویل چې دوی د باړې 200 کسانو ته د 6 کروڑ او 1,00,000 روپو چیکونه ورکړل او دې نه وړاندې د تیرا میدان 200 کسانو ته هم دغه مرستا ورکړی وا او دغه لړۍ به دوام لري. د دغه دستوري په وخت د باډي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان متاثرینو ته په خپل وینا کې وویل،
ټوټل څومره درخواستونه شوي، په هغې موږ خپل کاروای وکړه او دا صرف د هغه کورونه دي چې کوم په آپریشن کې متاثر شوي دي، وران شوي دي، پارشلی ڈیمیج دی یا فل وران شوي دي. د 3782 کورونو کې موږ د تیرا ملک دن خیل قوم ته 13 هفته 200 کسانو ته چپونه ورکړي دي او نن انشاءالله موږ چپونه ورکوو د قوم سپا او شلوبر او د اکا خیل قومونو ته او هغه خلک چې کوم د ملک دن خیل د تیرا والا 13 فنکشن نه پاتې شو نن هغې ته به موږ خپل چپونه ورکوو. 52 چپونه به موږ اکا خیلو ته نن ورکوو.
100
50 متاثر شو تقریباً تقریباً 5-6 سال جھگڑا پہ تیرا شلا پتا بند اکڑی صفائی موشی اور بہر حال بس حکومت بستا ہو
او د باډي شلوبر مسكين شاه پر دي خپل خیالات صدا سے سرغن کړل.
یاره تا ون خو ډیر شوړې خو بس بیا مو به وې چې بس د خصاص را بس دان خيري خلق گزارا هو په وشي کنه نور خو یو کوله خو بده نه جوړيږي په چالوور لا کا په درې لا کا کور نه جوړيږي نو په کور د شتل کې ژوتیم شي جوز بده باندې چا انګړ جوړو کنه نو کوټه په نه جوړیږي او چې کوټه په جوړاو نو بیا انګړ پته کېږي او کول ته خوانګړې وي.
د فاټا د بیا بحالې څنګه مکمل وران شوی کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باډه کې په 2009 کې د وسلوالو پر ضد پیل شوی پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او اوس پکې امن بحال شوی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فاټا سیکریټریټ ترکه ادارې فاټا واټر ریسورس ډیولپمنټ پروګرام لخوا په یو کغونجای نومي بانډو کې باراني بند جوړول کیږي. د یادې ادارې په وینا د دغه بند تعمیراتي کار به په راتلونکي کال کې شروع شي او یو کال کې به پوره شي. شانواز سرکزی معلومات لري.
د فاټا سیکریټریټ لخوا په جینومي سیمه یو کغون کې باراني بند منظور شوه چې مقصد للمزمه کې د کرواندي جوګه کول دي او لاندې سیمه د سیلاونو د آفت نه بچ ساتل دي. د یاد سیکریټریټ د فاټا واټر ریسورس ډیولپمنټ پروجیکټ لخوا د یاد سیمې په غرونو کې د بند لپاره نقشه هم جوړه شوې او دوی وایي چې لږو زیات 300 پورې اکړ ځمکه به پرې خړوبېږي. رحمداد خان د اقرب ډاګ اوسېدونکی دی او هغه وای
دا ډېر موږ د اقرب ډاګ لپاره ډېر یو خش زبردست کار دی او ډېر خدغه دی چې دا جوړ شي. موږ اقرب ډاګ ته ډېرې پیدې رسیږي. موږ کوم للمي دی هغه به پیوي شي، کویارو کې به مو بډېرې شي، خوړ به راته آباد شي، مالونو کار به ښه کېږي، بانډې به آباد شي.
ملک نور رحمان خان وویل چې په یاد سیمه کې د اوبو مشکلات ډېر زیات دي او هغوی به په ګرمۍ کې لاندې سیمو ته د اوبو لپاره کډې کولې.
کول دی هم پیدا چې دی موږ ته نه چې دی غرض نه اور ته هم دی پیدا ورسی، ځکه چې مرغۍ به پکې اوبو وسکي، د غرض نه اور به پکې اوبو وسکي، مالونه موږ ساتو هغه به پکې اوبو وسکي. بیا د هغې نه علاوه چې دی د پټي به تیوي شي دا قوم به پیو آباد طرف ته لاړ شي کنه.
دا محمدو په زیاتره للمو کې ولس بې موسمه سبزیانې کری خو چې اوبه نه وي نو بیا هیڅ نه کیږي. د حفیظ کورونو وسیدونکي جمیل ګل وای
نو چې کله کوم ځای کې اوبه د ژوند هر سہولت هلته موجودې، میوه باغونه فصلونه دلته پسماینده علاقه ده، یو قسم سبزی نشته. زمونږ ټول د سبزی دارو مدار د خکته دواوی نسیمه نه ده، دا چلته وبشته ده.
د بند جوړونې ادارې پوینه چې په را روان کال کې به په بند کار شروع شي او ممکنه ده یو کال پستری ولستا غټه شروع شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په بلوچستان کې د پښتنو بیلابیلو قبیلو ویلي چې د پاکستان شناختی کارډ جوړونکي ادارې نادرا په کوټه کې د 200,000 نه زیات شناختی کارډونه بند کړي دي، خو نادرا دا شمیره لږه ښودلې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د خلجی قومي اتحاد او مسلم لیگ کاپ ګوند تر اتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان د قومي شناخت کارډ جوړونکو ادارې نادرا د دفتر و مخې ته احتجاجي مظاهره وشوه. په مظاهره کې په ګڼ شمېر کې کسانو ګډون درلود. دوی د خپلو غوښتنو په حق کې نه یوازې شعارونه ورکول بلکې په لاسونو کې پلی کارډونه هم نیولي وو.
نادرا
پر دې مهال د خلجي قومي اتحاد مشرانو و مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د 200,000 څخه د زیاتو کسانو شناخت کارډونه بند دي چې له امله یې خلک د بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. نو راځئ چې غوږ سو ویو اغېزمن کس ته.
نوم مې آزاد خان دی، زوی نوم مې اصغر ده، ورور نوم مې شادولاد ده. د دې لور ما خپل زوی ته غوښته ده. د هغه خاندان د ما خاندان ټول سره یو دي. دا مې اوسکاره کړي درې میاشتې د کې راکوي سړی کړم. اوس فارس ناستې تنخواوې خوري، د هغه دې بلا پی وکړي ظلم کوي. روپۍ که دې ورکړلې بیا ته پاکستانی که نه وي چې دن اوس زه افغانۍ شولم، ولې خو روپۍ نه ورکوم.
د آزاد خان په ډول ډېرې کسانو ادا کړې ده چې دوی دلته هر ورځ راځي خو څوک دوی خبره نه اوري. په دې ترڅ کې مې چې کله په کوټه کې د پاکستان د شناخت کارډ د جوړونکو ادارې نادره د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، نو هغه د خبرو کولو څخه ډډه وکړه. البته یو لوړ رتبه مامور د نوم د نصر ګندول پر بنسټ و مشالې ډته وویل چې د بند شناخت کارډو شمېره ډېره لږ ده او نږدې 10,000 شناخت کارډونه د سپینېدو لپاره و اسلام آباد ته لېږدولې دي. د دې ونې وړ ده چې نادرا د نېشنل اکشن پلان د اعلان وروسته په پاکستان کې د ماجورو په نوم د مشکوک کسانو د شناخت کارډو د بندولو لړۍ پیل کړې وه او په دې کې زیاتره بند شناخت کارډونه د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اوسېدونکو پښتنو دي. ایوب ترین، مشالې ډیو، کوټ.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه او بلاول بوټو زرداری به روان سملی ته د غړو په هیڅ د سین پګړی خدا بخش سیمه کې جلسې ته د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری وویل چې دغه سلور غوښتنو ته حکومت په سنجیدګۍ سره پام نه دی کړی او که دغه غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د حکومت پر ضد احتجاج لار خپلوي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د پیپلز ګوند وجلې شوې مشرې بېنظیر بوټو د نهم تلین پر موقع په ګړی خدا بخش کې لوی جلسې ته د وینا پر وخت آصف علي زرداری وویل چې دوی به اوس د جمهوریت جنگ په پارلمان کې کوي او سره د بلاول بوټو زرداری به موجوده پارلمان ته ځي.
اس خوشخبری کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، وہ خوشخبری یہ ہے.
دیوائی زا اول دا حق زیر خبر کوم دا کم چی مال تاسو سرا لوس کڑے ہو او حق زیر دا دے چی ہم دے پارلیمان تا بزا او بلاول دوار زو زا پارلیمان تا سرا دا خپل زوی دا دے دا پارا نظم چی دا چا کرسی قبضہ کم چی مونگ پا پارلیمان کی کینو تاسو با ہم پوکو او خپل دا مخالف ڈلو ملگری با ہم پوکو او پا سیاسی توگا با یو وڑختا لال شو دا پاکستان دا فائدے دا پارا او دا آئین د پرمختیا د پاره. غونډې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویل چې هغه د مسلم لیگ نون حکومت ته د څلورو غوښتنو لپاره ډیر وخت ورکو خو تر دې دمه د حکومت له اړخه هیڅ خبرګون مخې ته نه دی راغلی. هغه د کورنیو چارو په مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان هم ټکونه وکړل.
وزیر داخله مستعفی ہونے کے بجائے
دیوائی د کورنیو چارو وزیر د استعفا ورکولو پر ځای عدالت او نورو ادارو ته دړکی ورکي. مرکزی وزیر د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو د مشرانو سره لیده کاته کوي. هغوی ته په اسلام آباد کې د جلسې کولو اجازه ورکي. اوس به زه ګورم چې د پاکستان لوی عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان سکی هم هغه سکی چې کومې زمونږ د وزیر اعظم سره کړي وو کنه د دوی سره بل کوم سلوک کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی ګوند جمهوري احتساب غواړي ولې مرکزی حکومت یې نه مني. هغه د مرکزی حکومت په وزیرانو هم نیوکې وکړې او وی ویل چې په مرکزی کابینه کې د وسلوالو ملګري موجود دي او دوی به اوس غلي نه کینی. آصف علي زرداری زیاته کړه چې هغه د فوج خلاف نه دی خو د فوجي امیر پر ضد جنگ کړی او په جاري د فوجي امیرانو مخالفت کړی دی. دغه جلسې ته په خپل وینا کې بلاول دا اعلان هم وکړ چې هغه به د خپلو غوښتنو لړکې د لوی سیاسي احتجاج یعنی سیاسي لانګ مارچ د تیاری لړکې د ټول پاکستان دوره کوي او د مرکزی حکومت پر ضد به د احتجاج پریکړه د ګوند د مرکزی کمیټې په غونډه کې کیږي. بل اړخ ته د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د آصف علي زرداری او د بلاول پارلیمان ته دراتک هرکلی کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سوات کې د یورپی یونین په مالی مرسته د پاکستان حکومت او مقامی غیر دولتي ټولنې لخوا 500 هغو ځایي ښځو ته د کالو جوړولو او نورو هنرونو روزنه ورکول کیږي چې د ترګرۍ یا نورو وجوهاتو له امله متاثره شوي دي. په دې لړ کې 500 نورو ښځو ته چې روزنه ورته ورکړل شوه په هغوی کې د سندونو ویشلو یوه دستوره وشوه چې حال یې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات سیدو شریف کې د کالو جوړولو روزنه اغستون کې یو میرمن وای اته کال وړاندې به د سوات په جنگ کې خاون به درګه شوی دی. پلار به غریب دی، دوه می بچی دي، په نورو کورونو کې به می مزدوری کوله ولی اوس می هنر تر لاسه کړو.
نو کوئی سم نشو کوله او دل تم کاریز دکو او خپل مهنت کو او دغه کو رکا نو خپل لکا د لاس غټای نو بل چا بوځه. زما پلار غریب دی، خاون د کور راغرم د سلورم کار می د پلار کرا دی.
سلور کال مال ته تیر کړل خو زه تیر عالم لکه په دی وجبان لکه ما ته خدا ډیر ما کار زده کو زه اخوا لکه
یو بل زنانه الماس وای چې په وړوکوالي کې واده شوم بیا راته خاوند طلاق راکو او په کور کې ناستم ولې چا راته ووی چې دې ځای کې هنر خودی کېږي هنر مې زده کړو او هم په دغه کسب کې وړاندې تلل غواړم
غریب والی په وجه باندې او د تعلیم په کمی په وجه باندې ما هیڅ هم نشو کولی لیکن د شمه اوکیشنل سینټر د وجې نه ما درې میاشتې ټریننګ وکړو او ما بیوټیشن کورس اوس دلته کې وکړو زه دې معاشرې ته خول غواړم چې یو جنۍ څه نشي کولی ولی زمونږ په پاکستان کې ولی یوې جنۍ له یوې ښځې له دا اهمیت نه ورکړی کېږي چې هغه په پردي کورونو کې په هغې باندې ظلمونه کېږي او بیا د هغې پوره ژوند تباه کېږي زه د دې تپوس هم کول غواړم او مخکې هم تلل غواړم
هنر خودون کی نرگس وای چې سواد یو شمیر خزې د بتو حالاتو څخه مخ دي په دغه لړ کې د دولتي او غیر دولتي ټولنې د داسې خزو مرستې نوري هم جاری اوساتي
دلته چې سمره په دې سواد کې د بیوسه زنانې دي او سمره کمزوري دي غریبانان دي ځینې کونډې شوی دي ځینې طلاق شوی دي نو د دې لپاره لکه داسې سینټرې چې دي نړۍ زیات اهمیت لري ځکه چې زه په خپله هم کونډه شوی یم او زما په خپله باندې هم د قشان حالات په ما باندې راغلي دي څنګه چې اوس په دې باندې راځي او حالات هم داسې دي چې ډېره ګراني ده د دې وجه نه زه غواړم چې په دې سواد کې دغه شانتي پروګرامونه او دغه شانتي ټرینینګونه او دپاره سینټرې کولاو شي او د دې خلکو سره مدد کېږي
د سواد ښځو ته هنري روزنه ورکولو پروژې ته مالي مرسته ورکوونکي حکومتي ادارې مشر نیاز علی شاہ پر دغه مخوی
پټول سواد کې دلته چکم دی 2500 کسان اوس چپاغي کې میل اور فیمیل دونه شامل دي اغه زمونږ د ټریننګ اوس روان دي او تقریبا 1500 کسان یو کسان میل او فیمیل چکم دی دا فارغ شوی دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان پایلټ نیلوفر رحمانی خپل هیواد ته راوګرځي لا هم چمتو ده چې ټول امتیازات بیرته ورکړي خو په امریکا کې د افغان پایلټ نیلوفر رحمانی وکیل مشال ریډیو ته ویل چې رحمانی ته په افغانستان کې ګواښ شوی او امریکا باید ورته پناه ورکړي سیفی الله سانګزی په دې اړه رپورت لري
د افغانستان دفاع وزارت وایي نیلوفر رحمانی د افغانستان قهرمانه پیلوټ ده او په کار ده چې بیرته خپل هیواد ته راستنه شي دفاع وزارت په داسې حال کې پیلوټ رحمانی د ټولو لپاره ویاړ بولي چې دی په امریکا کې له منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ او اوسنی حکومت د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ک پیلوټ رحمانی بیرته راشي ټول امتیازات خوندي دي خو که دا کار ونه کړي ټول لاسته راوړنې هیڅ کیږي ښاغلی وزیری وویل پیلوټ رحمانی ته هیڅ کوم ګواښ متوجه نه وو او د خبره د امنیتي ستونزو او ګواښونو په اړه د هغې ټولې ادعاوې ناسمې دي
دا د افغانستان یوه قهرمانه پیلوټه وه موږ ورباندې ویاړ کوو ښه به دا وي چې دا په خپله بیرته خپل هېواد ته راشي او هغه نوم او څه چې د افتخارات ګټلي دي هغه وساتي
پنځه کلن نیلوفر رحمانی هغه افغان پیلوټ ده چې د هیواد هوایی پوځ ته خدمت وکړ خو وایي امنیتي ګواښونو اړ کړه څو په امریکا کې پناه وغواړي هغې اوس په امریکا کې تر یوې 15 میاشتنۍ روزنیزې دورې وروسته د پناه غوښتنه کړې او وایي چې په افغانستان کې د دې او کورنۍ ژوند یې په خطر کې ده کیمبرلی موتلی چې د پیلوټ رحمانی مدافع وکیل ده ازادي راډیو ته وویل هیله منه ده منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ او حکومت هغې ته د پناه په ورکولو جدی غور وکړي
It's going to be a tough one to get it for Donald Trump to approve it.
هیله لرم چې ډونالد ټرمپ هغه څونه کړی چې په خله وایي خدا ویل غوړم چې زما د دندې د ډیر لس کلونو پر مهال ما د وکیل په توګه هیڅ څوک نه دی لیدل چې د پناه غوښتلو لپاره دی لټوم را قوي ادا سره راغلی وي لکه میرمن رحمانی
اغلی موتلی ویل نیلوفر رحمانی ته هماغه وسلوالې ډلې د مرګ ګواښونه کړی چې د سولې د نوبل جایزې ګټونکې پاکستانی ملاله یوسفزی باندې مرګونی حمله د نیلوفر ترڅنګ یوازې یو بل افغان میرمن سفیان فیروزی د افغان هوایی پوځ لپاره پیلوټي کوي او لا ډیر وخت پاتې څو 15 نور انجونی چې تازه پیلوټي زده کوي د دوی دوه ځای ته ورسیږي د ریپورتونو لمخې په نیلوفر رحمانی په لکونو ډالر مصرف شوی څو د دې جوګه شي چې په افغان پوځ کې پیلوټ شي او تر زرو ساعتونو زیات پروازونه ولري نیلوفر رحمانی تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه لا معلومه نه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر او اوسنۍ اداره د نیلوفر رحمانی د پناه غوښتن لیک څنګه جواب وي خو په پلرنی هیواد افغانستان کې د دې کار په خاطر وارده مخه د خلکو له توندو انتقادونو سره مخ شوې ده
دا مشال ریډیو ده
د ماسپخین درې نیمه بجې شوې لنډ خبرونه یو وار بیا ل بشیر غواخناورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د روس او چین سره مسکو کې شوې غونډې وروسته په خپله خبر پاڼې کې ویلي، راتلونکي دغسې غونډه کې به افغانستان ته هم بلنه ورکول کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د پارلمان غړو په دې غونډه نیوکې وکړې او ویلې چې له دوی پرته په دغسې غونډې او بحث د افغانستان په چارو کې مداخله وي. د قبایلي سیمو د بیا بحالۍ ادارې د خیبر جنسۍ له باړې څخه په بې ځای شوو کورنیو پرون د پېښور خیبر هاوس کې مالی مرستې ویشل شوې دي. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال رېډیو ته وویل چې پر 200 کورنیو یې 6,00,000 روپۍ تقسیم کړي. د پاکستانی پوځ د دریم بریګیډ مشر بریګیډر ملک عامر محمد خان پرون کورمه کې قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې درنه وسله به له ټولو راټولوي. د هغه په خبره دا کار به په دریو مرحلو کې وشي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي هغه رپورټونه له نږدې څاري چې له طالبانو سره د ایران او روس اړیکو په اړه ورکړل شوي دي. حنیف اتمر نن ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي چې یادو ملکونو سره دا مسله راپورته کړې ده او چې غوښتي دي چې د وسلوالو ډلو پر ځای د افغان حکومت سره تماسونه وساتي. امریکا وایي په شام کې یغینو ته له یوه ځایه بل ځای ته وړونکي راکټ لانچرو ورکولو څه پلان نه لري. روس شکایت کړی و چې که دغسې وشي نو کېدای شي وژونکي وسلې د جهادیانو لاس ته ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارک ټونر پرون وویل چې دغه وسلې شامي یغین ته نه ورکول کیږي. او د شام د بشري حقونو د څار ادارې پرون خبر ورکړ چې د داعش وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابو جندل ال کویتی ښایي د شام په شمالي برخه کې د یو ستراتیژیک ډیم په سر د نښتې په مهال وژل شوی.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واورېدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدل شئ. د خبرونې کوربه ګل ایاز دی. د دې پروګرام پس تاسو لپاره یو بل اونیز خبرونه هم لرو. راسره اوسئ.
دا مشال اړډي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ پروگرام کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لوبړې تاسو خبروم چې د ناسا اداري یو ساينسدان خبرداري ورکړي کچر یو غټه سیارچا زمکه تر نږدې شي نو لدین بچ کېدل ممکن ندي. د امریکا جیو فزیکل یونین کلنۍ غونډې پر مهال د ناسا ګوډو راډ اسپیس فلایټ سنټر محقق ډاکټر جوف نیوټ ویلي چې زمکه د یو سیارچې د ټکر په والا بالکل تیار نه ده. دوی په خبره کچري د سیارچی حجم غټ وی نو د دې مقابله کول به ډیر زیات ګران وی. وی دا هم ویل چې دا شان پیخي ډیر کم کیږي خو هر 50 او 70 میلیون کالون ترمنس کې دا سی پیخي رامست کیږي. د ناسا چارواکي وایي چې په 1996 کال کې زمکه سره نږدې یو کومیټ یعنی سیارچا د ټکر سره مخامخ شوی و او په 2016 کال کې هم یو سیارچا له زمکه سره نږدې تیر شوی و. د نړۍ په هر ګوټ کې مرغۍ د خپلو اوازونو او سندرو لپاره مشهورې وي. په موجوده وختونو کې د شور او د خارونو په رڼاګانو کې د دغه مرغو سندرې هم معدوم شوې دي. د یو نوي سروې تر مخه مرغۍ هم د خارونو شور له وجې پریشان دي. د ساوت هیمپټن پوهنتون یو تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې د ښار په عوامي پارک کې مرغۍ د شور له وجې پریشان دي. په تحقیق کې کارپوهانو د دې خبرې جاج اخستو کوشش کړي کچرې د مرغو استوګنه رڼاګانو او یا د سړک غاړې سره نږدې وي نو د دې اثرات څکېدلی شي. د دغه تحقیق ډلې مشر فرانسیس میلان بی بی سی ته ویلي چې روبن یعنی سره مرغۍ د برتانیې په هر پارک کې وي او د هغه مرغۍ د ژوند جاج اخستو لپاره یو مهمه وسیله هم دغه پارکونه دي. دغه مرغۍ له نورو نه سهار وختي خپل کار شروع کوي او ډیر شور هم کوي خو د خارونو رڼاګانو او د ټرافیک د شور له وجې د دغه مرغو سندرې او اوازونه تر ډیره حده پورې متاثره شوي دي. اموزیشن یعنی د زدکړې عمل او شعور ترمنز ډیر نږدې تړاو دی. د زدکړې او پوهاوي لپاره دا خبره ضروری وي چې یو انسان په خپل هوش او حواس کې وي او ویښ بیدار وي او شعور په هغه وخت کې بیدار وي چې کله انسان د خوب په حالت کې نه وي. خو محققین دا وکوي چې د خوب په حالت کې هم مختلف هنرونه او د فن زدکړې کېدلی شي. په دې رستو کې په دې اړه ډیرې څېړنې شوي. محققین وایي چې د خوب په حالت کې د نوو ژبو زدکړې کېدل ممکن دي. په دې اړه په 2016 کال کې په زیوریخ او فیبریک کې په پوهنتون کې څېړنې شوې دي او دې نتیجې ته رسېدلي چې طالب علمان د خوب په حالت کې هم کوم ټکي واوري نو هغه د بیدارېدو وروسته هم په دماغ کې ګرځي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر انتظام لاندې بحر منجمد شمالي آرټیک او بحر اوقیانوس اټلانټیک او شمال کې د تیرو لپاره په کنستلو مستقل بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ هغه سیمې په کرایه ورکولو او یا په خرڅولو هم بندیز لګول شوی دی. باراک اوباما د خپل مودي پوره کېدو نه وړاندې دا ګام پورته کړی چې مقصد یې هغه سیمې خوندي ساتل دي. اخوا کینیډا هم د دې ګام هرکلی کړی او د دوی د انتظام لاندې علاقو کې هم داسې بندیزونه لګول شوي دي. سپینې ماڼۍ د دې فیصلې په اړه ویلي چې دې سره به د آرټیک معاشي او ماحولیاتي نظام په خپل ځای پاتې شي او په هغه سیمو کې به ځنګلي حیاتو ژوند هم خوندي پاتې شي. درنو اردوونکو، په نړۍ کې هر یو هیواد د نوي کال خوشحالي نمانځي او د نوي کال لپاره ډېره تیاری هم کوي او منصوبې هم جوړوي، خو د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د نوي کال سره تړلي ځینې رسومات او تهمات هم وي. په دې کې ترقي یافته هیوادونه هم شامل دي. په ایکواډور هیواد کې د نوي کال په نیمه شپه خلک له خپلو کورونو راوځي او یو ګډاګي ته اور ورته کړي چې مقصد یې د تېر کال تاریخ یادونه هیرول وي. د لاتیني امریکا په ځینو هیوادونو کې خلک د کور په یو ګوټ کې خالي سوټ کیس کېږي چې مقصد یې د راتلونکي کال لپاره ښه سفر او د موقعی وی. همدغه شان په اسپین کې خلک د نوي کال په شپه دولس انګور خوري. د دوی په اند دا د خوشبختۍ علامت وي. په رومانیا کې خلک د میلو سرمن په ځان واچوي او ګډاګانی کوي چې مقصد یې بدبختی او نحوست للوي. د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ کې د نوي کال په شپه خلک خپل فرنیچر له کورونو بهر وغورځوي. په استونیا کې خلک د کال په آخري ورځ دولس ځله ډوډۍ خوري چې د دوی په اند دا خوشحالي راولي. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک د جعلي خبرونو مخنیوي لپاره نوی فیچر معرفي کړی دی. دا نوی رپورټینګ فیچر د خبرونو غلطو معلوماتو خپرولو مخنیوي کوي. په دې رسو کې په فیسبوک ډېر زیاتې نیوکې شوې وي چې پر دغه پاڼو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو پر مهال د دروغو خبرونه خپاره شوي ول. فیسبوک اعلان کړی دی چې دوی خلکو ته د آواز ورکولو په حق کې دي. په فیسبوک نوی فیچر کې صارفینو ته آپشن ورکړل شوی چې هغه پوسټ په اړه خپل رائے ورکړي چې دا خبر جعلي دی. I was the film in Arai Khabari.
My name's Bond.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم روگ ون اسٹار وار سٹوری په لومړي نمبر دی. فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم وان دی چې د 278 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آفس کرسمس پارٹی دی چې په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې 10 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم وجا تم هو په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بے فکر دی چې د 55 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار شاهروخ خان فلم ډیر زندگی په دریم نمبر دی چې د 68 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتلي اداکار هریسن فورډ نوی فلم بلیډ رنر 2049 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. دا د بلیډ رنر سیریز دویم فلم دی. لومړی فلم په 1928 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو او په هغه فلم کې هم هریسن فورډ کار کړی وو. په فلم کې ښودل شوی چې دیش کال وروسته د لاس انجلس پولیسو چارواکي له خفیه ځاینه راوځي او د بدی پر ضد مبارزه کوي. په فلم کې مشهور اداکار راین ګوسلینګ هم کار کړی دی. فلم بلیډ رنر 2049 په راتلونکي 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem.
هالیوډ سینما مشهور سیریز فاست اینڈ فیوریس اتم فلم ٹریلر خپور شوی دی. دی سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د دې سیریز اتم فلم نوم دی فیت آف فیوریس دی. په فلم کې مشهور اداکارانو وین ڈیزل، ڈینی جانسن، جیسن سیتم، چارلیز تھرون او نور کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی. فلم دی فیت آف فیوریس به د راتلونکي 2018 کال د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
guys are taking this personal.
You were only supposed to create a diversion, Roman.
That was complete destruction.
What you want from me?
I'm Roman Pierce, man.
It's what I do.
Phase two?
What's phase two?
Bounds away.
Holy shit.
You know what I like about you, Dom? You're a genuine outlaw, but you're his family.
The hell of a job, brother. When we get back to the base, beer's on me.
He's about to go up against the only thing they can't handle. You. Did you ever think you'd betray your family the way you did today?
Dominic Toretto just turned on us.
Well, well, well. Did you look at that?
I don't know why he's doing this, but that wasn't Dom.
هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوے فلم جولی ایل ایل بی ٹو لومڑے ٹریلر خپور شوی دی دا یو مزایہ فلم دی پدی عنوان لومڑے فلم کی ارشد وارسی او بومن ایرانی کار کڑے وو پ فلم کی اکشے کمار وکیل وی خو خپل کار پ سنجیدہ توگا نکوی پ فلم کی دا اکشے کمار نوم جگدیشور مشرا عرف جولی وی پ فلم کی ہما قریشی ہم کار کڑے دی فلم جولی ایل ایل بی ٹو بعد راتوں کی 2018 کال پ فروری میاش کی نمائش تا پر وڑان دی کی گی
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سلمان خان کی شادی کب ہوگی؟ ارے لے کے جاؤ اس کو یہاں سے، اس سے بڑے کی مرغا بنا دوں میں اس کو یہاں پر. جولی
ایک کیس ہے،
لیکن اگر کام نہیں ہوا تو جولی پیسے واپس کرنے پڑیں گے.
بیٹا جو وکیل پیسے واپس کر دے نا وہ وکیل نہیں ہوتا.
بڑے دن بعد کوئی گراہک ملا ہے، اب میں پیسے بھی لے چکا ہوں، اب میں پیسے واپس نہیں کر سکتا اس کے.
کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس لگا دوں گا، جیل میں جاؤ گے تم، نیچے اتریے.
تم دیکھنا پشپا،
ایسے ایسے کیسز جیتوں گا کہ دنیا کہے گی کہ وہ جا رہا ہے. جگدیشور مشرا اور اس کی بیوی پشپا پانڈے رولز رائز میں. پشپا اس
کو پاگل
20 سال کی پریکٹس ہے وکیل صاحب، آپ کی طرح گھما کے کام نہیں پکڑوں گا، سیدھے پکڑوں گا، کس کے پکڑوں گا.
ویکتیگت معاملے پر الٹا سیدھا کچھ نہیں سنوں گا میں. ورنہ
کیا، باٹا کا جوتا پہن کر، ٹچی سی ٹیریکوٹ کی شرٹ پہن کر سالا ہم سے زبان لڑا رہے ہیں؟
میں نے ایسا کچھ نہیں کیا.
ایسا کچھ نہیں کیا،
بڑے کورٹ کے اندر تھپڑ مار دیا ان کو، اب کیا آر ڈی ایکس لگا دے گا ان کے نیچے.
درنو ارجن کو دا پروگرام پدی برخه کې مو د هندي سینما د وتیری اداکار شاهرخ خان د نوی فلم رئیس ټریلر اوریدلی وو. د رئیس فلم ټریلر په سماجی ویب پاڼو ډیر زیات پکړ شوی وو. تر اوسه پورې یوازې په یوټیوب د 30 میلیونه زیاتو خلکو دغه ټریلر کتلې دی. په فلم کې شاهرخ خان په ګجرات ریاست کې یو بیپاری وی چې غیر قانوني کارونه کوي. په فلم کې پاکستانی اداکاری ماهیده خان هم کار کړی دی. په فلم رئیس کې نواز الدین صدیقی د پولیس افسر کردار کړی دی. فلم رئیس به د راتلونکي کال د جنوري په 25 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي. د فلم رئیس نوی سندرا لیلا می لیلا چې د سینما مینوالو ورته ډیر انتظار کو خبره شوې ده. راځي چې لیلا می لیلا لګشان واورو. درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
اس وقت شوی دی دا ہفتہ وار پروگرام پرگنے دا ہفتہ پا پرگنے کے دا پاکستان پسین صوبہ کی دا اقلیتنو پر سنزو دا حکومت لخوا دا غیر مسلمو دا خوندی توب او دا اغوی تا دا حکونو ورکولو لپارا پا خستل شو گامونو خبری شوی دی. دا خبرونه هر ہفتہ ساسو لپارا انیسا اجمل جوڑوی. اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. په خبرونه کې دا اصل په پاکستان کې په سند صوبه کې د اقلیتونو په ستونزو خبرې شوې دي. په خبرونه کې پر دې هم بحث شوې دي چې د پاکستان حکومت په سند صوبه کې د غیر مسلمو د خوندیتوب او غی ته د حقونو ورکول لپاره تر اوسه څه ګامونه پورته کړي دي. په سند صوبه کې میشت اقلیتونه وایي دوی د ژوند د بنیادي سهولتونو نه محروم دي او هغه حکومت ورته نه ورکول کیږي چې پاکستان آئین ورته ورکړی دي. په سند کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي کمل وایي له هنده د پاکستان بیلې دوړان دي دوی په سند کې میشتي او دغه وطن خپل ګڼي. خو د پاکستان حکومتونو تر اوسه دوی د هیواد وګړي نه دي تسلیم کړي.
میم ایکچولی ہمارے پاس دیکھیں مانو سے لے کر کافی سارے پرابلم دے کافی دیکھیں
دلتا دا اقلیتونو ډیر ستونزې دي. موږ څو وارې پر دې مسلو خبرې کړې او پر میډیا هم خپلې ستونزې را برسېره کړې دي، خو تر اوسه ترې څه جوړ نشول. د کار او تعلیم په برخه کې زموږ لپاره سرکاري کوټه نه عملي کېږي، زموږ د عبادت خانو احترام نه کېږي. موږ دلته په زوره د مذهب بدلولو ستونزې سره هم مخ یو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سند صوبې لپاره مشر اسد بٹ وای په سند کې په اقلیتونو کې تر ټولو زیاته آبادی د اندوانو ده. دی وای د رستیو کې په زور د مذهب بدلولو د تاوان لپاره تختونو او د بد امنۍ د پیښو له وجې د اقلیتونو زیاتره کورنۍ سیمې پرېښودو ته اړ شوې دي.
په سند کې د اقلیتونو خلک زیاتره سوداګر دي. وسلوالو تنظیمونو د اقلیتونو او په خاصه توګه د هندوانو ځینې کسان د پیسو لپاره تښتولي دي، چې له وجې یې زیاتره کورنۍ کډوالۍ ته اړ شوې او لاړې. یوازې له بلوچستانه په لسګونو کسان د هیواد نورو سیمو ته کډه شوي دي او یا چې د چا وس رسېدنو هغوی بهر ملکونو ته لاړل. دغسې له سنده خواوشه 8000 کسان د تختونو په زوره د مذهب بدلولو او بدامنۍ له وجې هند ته کډه شوې دي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد بٹ سیاتوی چې د هند په لور تلونکو کسان د امنیتی ځواکونو د ناسم چلن او بیا په هند کې لیو شمیر پښتنو سره مخ کیږي. دی وایي
زمونږ
د ورستی ریپورت تر مخه خواوشا 200 کورنۍ د راجستان په جودپور کې ډیر شوې دي او خواوشا 3000 کورنۍ بیا د نوې ډیلی او یا د هغې په خواوشا سیمو کې آباد شوې دي. د هندوانو په کډوالۍ کې تر ټولو بده خبره دا مخې ته راغلی چې دا خلک کچیرته هند ته د رسېدو وروسته ووایي چې موږ نور په هند کې پاتې کیږو او پاکستان ته بیرته نه ځو، نو پولیس له دوی څخه پاسپورټونه واخلي. بیا چې کله دا خلک د وګړیتوب سند یا هلته په هند کې د پاتې کېدو اجازتنامې ترلاسه کولو لپاره عدالتونو ته لاړ شي، نو هغوی ترې د پاکستان د شهریت ثبوت غواړي. د ثبوت لپاره دوی د پاکستان سفارت ته ورځي. بیا د دې لپاره د پاکستان سفارت د اقلیتونو نه پاسپورټ غواړي چې هغه خو دوی سره نه وي، ځکه پولیس لای ورکړی وي. نو بس دا غریبانان اپلا دې پلا د کی وهی او کار یې نه کیږي.
تو یہ دو یہ پولیس ان کو پاسپورٹ دیتی نہیں، وہاں سے ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، اس لیے بےچارے ادھر ادھر دھکے کھاتے رہتے ہیں.
کراچی کې د پاکستان هندو کونسل ادارې مرستیال مشر پرشوپام رامانی وایي مذهبي ازادي د هر انسان بنیادی حق دی، خو په پاکستان کې تر اوسه اقلیتونو ته دا حق نه دی ورکړل شوی.
میجر فورس کنورسیشن کا مسئلہ سب سے اہم ہے. ابھی ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ نے یہ ابھی بل پاس کیا ہے تو اس ایشو پہ بھی
مشتا دلتا تر ټولو غټه ستونزه په زوره د مذهب د بدلولو ده. په دې ورستیو کې د سند حکومت په زوره د مذهب بدلولو ضد یو بل منظور کړ چې د عملی کېدو نه وړاندې پرې ځینو کسانو نیوکې پیل کړې دي او نه غواړي چې دغه قانون جوړ شي. موږ د ځینو ملایانو پر دې کار ډیر خفه یو. په زوره مذهب بدلول خو په اسلام کې هم نشته. د حکومت ټاکلو لپاره د ووټ اچولو قانوني حد 18 کال وي. شناختی کارت هم د 18 کالو په عمر کې جوړیږي. نو مطلب دا چې انسان په دغه وخت کې په خپل شربت پووي، نو باید چې د مذهب بدلولو لپاره هم رسمي عمر 18 کال وي. نو دا بل خو زما په خیال زموږ لپاره ډیر شدی.
تیر نومبر میاشت کې د سندھ اسمبلی د اقلیتونو کم عمر جنکو په زوره د ودولو او مذهب بدلولو ضد یو بل منصور کړ. که یو خوا د بشري حقوقو ادارو د دې بل ملاتړ او د صوبایي حکومت ستاینه وکړه، نو بل خوا ځینې مذهبي ګوندونو او ډلو د دې مخالفت هم وکړ. د رستیو کې د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق راته د دې بل په اړه صدا سي ویلي وو.
بل پاس کرے رہے دادا عین پاکستان خلاف فرضی کرے گا، لیکن چھپائیوں کی داری چار سبھی کا رقبل خوشی دا مذہب اور متعلق کی جن کے رول و اختیار حاصل ہے. لہٰذا چاہیے وہ سڑے اسلام قبل دن قبل حکومت کا زیادہ حق نہ حاصل برے کالا قید تبھی جس طرح بانی وہ سڑے مسلمان اللہ نے اللہ پہ سلا کرے دانش کا مارا دا سے فلی زرداری صاحب سے ہم خبر ہو کہ چدا قانون ہوا تھا سوال ہے اب ادا ہوئے چدا خو جسو پزور سو مسلمان کو نواغے دا پارا دا ہمارے چیز پزور مسلمانی دا فرشتنا زکا منگا حکومت دا فن دا غختنا کرے دا چدا قانون ہوا تھا سوال ہے تر سو چی دی دا بانا کہ چی پزور بانے دن پہ سو قبلی وہ پزور بانے کو سوئی چا بانے نمونس کے دیشی نمونس پزور پچارو جنی والے کے دیشی او مونږ د دین حکومت مجبور کړو چې دا قانون واپس واري. دا مونږ نه مونږ
پرشپام رامانی وای په سند کې دا مهال د دوی عبادت خانه تر ډیره خوندې دي، خو ځینې د پاکستان جوړې دونه ورستو حکومت په خپل قبضه کې اغستې دي.
سندھ میں جو پرانے ہیں مندر یا 47 کے بعد جو گورنمنٹ کے پاس
سندھ ایالت کے چکم پخوانی مندرون دی یا چی د 1947 میلادی کال نو روس ته د پاکستان د حکومت لاسو ته ورغلی وی، نو هغه اوسم له حکومت سره دی. زموږ په زینو عبادت خانو جماعتونه هم جوړ شوی دی. یو څو ورځې وړاندې ما په یو خبر کې ولوستل چې په فیصل آباد کې درې ګردواری په جماعتونو بدل شوی دی.
فیصل آباد میں دو تین گردوارے تھے جو مساجد میں کنورٹ ہو گئے تھے.
د سند سانګړ سلینا پارلیمانی او د مسلم لیگ نون ګندغړې باون داس وایي دوی په پاکستان کې د لسیتو راهیسې ژوند تیرول وروسته هم د دویمې درجه اوسیدونکي ګڼل کیږي. باون داس وای حکومت د اقلیتونو روزګار کوټا زیاته کړې ده او د دې ترڅنګ په زوره د مذهب بدلولو ضد قانون جوړول هم د دې څرګندونه کوي چې د پاکستان او سندھ صوبې موجوده حکومتونه د اقلیتونو د تحفظ لپاره پوره ګامونه پورته کوي.
فورٹی سیون سے لے کے آج تک ہمیں صحیح پاکستانی سمجھا نہیں گیا. ہمارے لیے ڈبل اسٹینڈرڈ
دنوں لسو وہ سلوے ختم نہ تروسا پورے مقسم پاکستانی نہ گنل کی گو زمون لپارا دو مخ معیار نہ دی مکتا سپک قتل کی گی دے اسو خلقو بغیر زمک سر د چا رویہ ہم خانہ دا تو پارلیمان کی دنن ہم دغه حال دے.
د سند د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد بټ وایي هر هغه ټولنه چې پکې وګړي برابر نه ګڼل کیږي انصاف پکې نوي د تباهه پلور ورسي. دی وایي باید د پاکستان حکومت اقلیتونه خپل وګړي ومني او د غي درناوي وکړي.
حالانکہ بڑا کہا جاتا ہے آئین میں جی مناٹرز کے لیے بڑے حقوق، لیکن سب سے پہلے آئین میں یہ ہے.
زمون په ملک کې ډیر دا ویل کیږي چې آئین اقلیتونو ته ډیر حقونه ورکړي دي، خو په آئین کې تر ټولو لومړی دا دی چې غیر مسلم د پاکستان وزیر اعظم، صدر او د پوز مشر نشي جوړېدی. نو توپیر خو له آئینه پیل شو. که ریاست په خپل دغه سي بندیزونه ولګوي نو بیا خو سرګنده ده چې ریاست به له کومو مشکلاتو سره مخ کیږي.
اور ادن کو دعوا ددی انہیں پرگنیخ پرونا پوننخ پرونا کی مو پر دے خبری قولی چھ دا پاکستان پر سن صبح کی اقلیتنا لکم و مشکلات سر مختی او حکومت داغی ستن سو ہوارا ولو لپارا تر اسا سکڑی دی. کہ دا خپرونی پا اڑا سر رائے لرین ضروری را سر شریک اکڑے. تر راتلون کے خپرونی پوری درنا اجازت غوارم خوشحال اسے.
دسرو گلونو کرنوی خورچ پسر لے پسم غرنوی یار تر حغے کلیت مرازا مرازا یار تر حغے کلیت مرازا سوچ خلاص دسرو گلونو کرنوی خورچ پسر لے پسم غرنوی یار تر حغے کلیت مرازا مرازا یار تر حغے کلیت مرازا ملکن باند سہر نوی یار تر حغے کلیت مرازا مرازا یار تر حغے کلیت مرازا خندان خبر جرم دے سوچیا باسن پگڑا سر نوی وخت سود خوب پی خبر نوی یار تر حغے کلیت مرازا.